ورول غواړي چې 140 بزی دي، 10 غواګانی دي او 2 لکه افغانۍ نغد دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چې چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
28 کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل 15 کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم 150 سوزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې امله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام راتګ سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2,00,000 روپۍ اخلي او 2,00,000 نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنیو ترمنځ خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي.
ټول دښمنیانې او منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سنبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمی دادن. می گفت شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایده تک اجازه نرا کوله. ویل یه تا باید کور کارونه سنبال کری لکه دونو رو خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسیم نشوم تلی. نمی یادی که جسم جامعی می غوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وم. دشپی با کم ساعت که ویده شوم بیا با بیر تا هماغن غرای هماغ تنور هماغ ده کاسا او ده کور پا کول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومني د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ده په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ورته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا اګاهي شاوخوا په د خپل د کور څشرو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلم وایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخوردکي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تون برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه، هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه یې د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا
کور کې هم تر ډیر کلونو کلونو پورې باغه کنه لري چې مخې وګوري واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې دا ملري په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کیږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدي چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه اتا پام خبر نه دی ورته وای چې مار د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته دی نو کار پستر ګوري تاسو څه فکر کوئ نو په هیدا او قدیدی او کدی بل اولاد نور ته ښکاری
زه فکر کوم چې ناپوهی ده ځکه کدی علم پوخه په کافی اندازه ولري البته د سیک عمومي ډول د قضاوت نه کو چې ټول قرآنی به د سیک قرآنی مشته خو هغه ډیر کم دي چې هغه په خپل د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلې دي پیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل قرآنی ته ځي دوی هم د بل چا سره هم د انساني برخورد کوي هماغه د چې احترام زیات دي هماغه د چې قرآنی کې خوشالیګانې راځي هماغه د چې بل خلک دوی ته ډیر ښه وایي د دوی هغه تاریخ هغه اغه خکیږي د کورنۍ فضا ډیر ښه او ټول لذت وړي تی نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ترازی باید هغه نه په خطوګه استفاده وکړي خوشحالي په خپل باید ایجاد کړي خوشحالي خو څوک چاته نه ورکړي انسانان په خپل دي چې تصمیم نیسي باید خوشاله اوسي خبره دلته ده چې اوس هم د سې کورنۍ ز بیژنم چې هغه د انګور سره د سره یو کېل ک خپل اولاد اما هغه د چې مینا او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې امدا انګور خپل اولاد روزي بیا امدا سی توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر سو احترام شي خوشبختانه د سې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم سړی خوشحالیږي انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي د نور په قدر نه پوهېږي گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی بنده خو اشتباه کوي خدای خو نه دی گذشت کول لري ژوند جوړېږي مقابل لوري ته که د انسان هغه سي برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې فکر کوم ورو ورو اصلاح کیږي خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ زره چې قد اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي په نزاکتونو لا هم وجود ذهني دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه چرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه چلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي دښمنیان پیدا کیږي هر چیرته د دوی پاک خبرې کیږي په اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې نو ډیره سخته ده په خپله ځان وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته همدغې د زوم خویندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي کورونو کې چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی د دوی رعایت
رسیده نور زمانو ته سوک آسانی دور نور کئی سوک ور سره دوستی نه کئی سوک ور سره خوازیت نه کئی سوک ور سره خیخی نه کئی دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده دغه ښه رویه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي یي محبت یي لورینې یو بل ته یي په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي
بلې
خلک ورته ښه نظر وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسی دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ د ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي بکورنه کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کې دی شي خزه مور کې دی شي هغه څوک چې دا سوګونه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دی ته وکدل شي دلته سوی نه وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه دیږي هغه ارزښت چې موږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب مناسب ندی خو د خپل دی شرافت چلری یا کوم انسانيت چلری دوی کول شي اسلام دسی ورته ویل کیږي خاوند دی مور او بلار دی خوخه دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دامن واجب ندی خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکو یا مثال دی خاوند خبره و منی زکه غوی مور بلار دی ته د دوی احترام کول شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کول شي
استاد دی تراسو چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یا کارو بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو دی یو نارینه په صفات د سې یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خپل اند کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خاوان د مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه موم چې دغه خزه مثلا کور دراغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرج دای ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکي مثلا هغه خوخي ورته ځان مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان خوند جوړي یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي اخم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لري نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډېر زیات حیا وي د دوی ډېر سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د مادي امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمې په دې قرانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به د سوز رامنځته نشي نو ما په زر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خپل ده د دوی په خو اخلاق په خید سنیات په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړي او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوای چې دینه دي حادو توقو څخه زیات وختونه کوي نه د میرمن دي خاوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقو ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه وختل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمه سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې بخونکې راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وای. دا به وورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال له ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین نمړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بېلابېل دینونه لکه د اسلام مقدس دین،
عیسویت او بودایی زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابېلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 0042022212401. یو ځل بیا 00420221401.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.